وس او کنټرول کار دا او دا جهادي گروپونه چې کله هم دوی وغواړي غوښ ختمولی شي راپورته کولی شي، خو هغه د کشمیري جهادي گروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې. خو دا ټي ټي پي یو بېله معذره ده او ټي ټي پي اوس یو ستر قوت ګرځېدلی ده، 25 کال هغوی مقاومت کړی ده په قبایلي سیمو کې چې پاکستاني پوځ لکه کشانی کبی او خلق وجنی یا خلق ماجر کیږي، طبعا خلق د انتقام لپاره کله چې پاکستان سره مخالف نه یي خو د خپل انتقام لپاره بیا پښتانه ډیر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام لپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپل هغه څه چې سره شوي دي هغه بدله واخلي. نو پاکستان یو مشکل حالت کې ده، خو دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشران و هغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکای په بي پلوټ الوتکو کې وجل شو، خو اوس د امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې عملیات کېدل عملیاتي پیسې به د امریکای لخوا ورکېدلې، اوس هغه هم سره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده ده بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت ټي ټي پي باندې فشار واچي دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو وګورئ چې ټي ټي پي
افغانستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پي سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري او همدغه لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاس ونیسي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته. ولې دغه همدردي ورسره شته که دا تاسو شریک کوئ واضح کوئ په دې رابطه؟
ایو خدای دې چې دا یو اسلامي جهادي گروپ ته نوم یم طالبان ده او بیاتیم نه طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی، همدغه ټي ټي پي په سالونو پیل کړی دی، په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي، هلته د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي او بمي چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو خو هم د طالبانو په کومک جنګېدلو، بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده. او دا طالبان دپاره هم اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان د افغانستانه وباسي که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ټي ټي پي یا اسلامي ګوندونو ټیټی افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي، اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي، بس موږ خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، یو طالب نسو بل پریدو. اوس عین موقع کې افغان طالبان دي، هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسله قواو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي. حتی هغوی د 300 یا 400 القاعده خلاف اقدامات نه کړلو، بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. نو فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې دا ناممکن ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه په الزامونه په پاکستان لګولو، یعنی دې لپاره به د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوي چې بس دا پاکستان کوي او بلاخره د هغوی په سقوط باندې واقع شروع. دننه پاکستان باید خپل قواوی مضبوط کړي، خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کیږي، یا د سرحد نه که څوک اوړي تر لاچی پورې ځي، 1400 کیلومتره لار وي له کوټې نه، نو دا خو باید دوی خپله مجبوري مسؤلیت ده. نو درسته چې ټي ټي پي په افغانستان کې اوسیږي، دا د قضیې یو برخه ده، خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوې مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولای چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي، او ټي ټي پي داسې ده چې د ځایي خلک دي، دوی اوس قبایلي سیمونه راوتلي دي، په بنو کوهاټ، ډیر اسماعیل خان، حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسیږي، او قبایلي سیمې چې پخوا د دوی یو مراکز و هغه شاته پاتې دي. نو ورسره دغه سرګردانه حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي، متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي، او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحران نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیر دوشنبه پر ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله هغه هم د دې عمله لغوه شو چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید وو چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو، ټي ټي پی مسله حل نه شول. هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري چې کوم جنې طالبانو د قوت او د تصمیمګیری مرکز د کندهار نه حل کړي، خو کندهار ته دا سفر تر پره نه شول.
مننه یوسف صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمی کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستاني پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی، تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغه ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي هغوی سره همدغه خبره کوي، نو هغوی همدا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړي دي. او دغسې کله هم پرس کا کستاسو خیلی په چینایانو باندې کله برید وشو نو د غیزی موري هم کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستې، نو دا غی د وجینا دا خبره کیږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان بنه غوړي چې افغانستان زمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړه نو پر دې هم به زمګر په هانسو خبر شي نه غوي ک پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کیږي چې د چې پاکستان غوړي چې په پلانینګ سره دا سیمه کې د طالبانو سره په شریک دغه قسمه خطي وشي. ځنې خلک دا خبره کوي، ځنې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیر څنګه وخت تاسو خبرو کړل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکای سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی. نو دغه کې دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والو ډلو پر ضد د ټي ټي پی پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان پر رسنیو کې ډیر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کیږي وختي څنګه سمې سیب ویلي چې پاکستان ته د ترګری د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېږي هغه نه ورکړل کېږي. نو ځنې په هم دا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کېږي چې د طالبانو لخوا کېږي یا د بیا دوی دا تور لګي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کېږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عمل ته کې دا خبره کیږي چې د ځینو هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان تاسو ګوري نو د څو وخت کې د دیوالیا کېدو سره مخو، نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خدا زما خپل نظر نه سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کیږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسفزی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګری ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سی او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، لکه مو وخت چې دوی د همکاري پیل کړې ده. په یو شکل باندې د امریکا د همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیر بیا چې د څو کال مخکې د ترامپ په اداره کې د پاکستان سره میلیارډونه ډالر پیسې ودرې دي په دې خبره چې امریکا یې دوکه کړې و. دغه د همکاري بیا پیل پاکستان ته څومره مهمه ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې تاسو خپل نظر شریک
کړئ؟ زه فکر کوم چې امریکا په دې پیګه په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده، سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو امریکا دا د شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري. خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډیر یعنی پوها خلق دی وی مذاکرات په میز باندې امریکایان به دې کانه کول القاعده کسانی کټول نه نیول یو شمیر نیول طالبان او اکثر مشران به یو روز آزاد وو دوه روز به په زندان کې چولې وو درې ورځ به هغه به دې کانه کوچ دلته په ملیونو افغانان دی دوی په منځ کې طالبان اوسیږي موږ نشو کولای چې ټول افغانان وو باسو یا تاسو اجازه راکوي چې ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لار ډاب کو راتک ته نو یو سره دا دلیل نه وو امریکا هم په دې پوهېدل چې پاکستان پندوس پیسه د کومک کوي په دوس پیسه نشي کولای بهتر د پاکستان په خپل ډېر مهم هواد ده هغه خپل د جنگ کار وو د شک نه سمون خدا وایي چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړي دي خو زه فکر کوم چې دا کوم پیسې دي ترلاسه کړي دي غوښنه زیات دوی دغه تروریزم په نتیجه کې هر څه د لاس اور کړی دی تجارت د لاس اور کړی وو خارجي قوا خارجي کمپنی پاکستان ته نه راتلی حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسي عمل د چهار سو کو سره آشنا دي هغه کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې لمنځه ولاړلو یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي زه فکر نه کوم پیسو نه زیات نقصانات هم کړی دي خو دا بل خبره ده چې پاکستان
خبر پر کوم خو دوی دا وایي چې توانونه د خلکو شوي دي او دا تورونه لګول کیږي چې پیسې د پاکستان پوهش تر غلي ده کنه که تورونه تاسو خبره کوي نو عام ولسی خلک پکې پاکستان په خپل وجه شوخه او یا زره خلک په دای کې مړ شوی دي چې زیاتره ولسی خلک دي د دې نه علاوه که تورونه شي دي دا که تاسو د خلاصو د خبر روانه ده نو څومره خلکو سیمه کې زمونږ خبرې شوی دا غوي کړي کړي د سیمه نو تورونه خو
دی خو د پټان کې هم د خلکو د کله کېدو خبره
نړیوال شرکتونه د وزیرستان کوم سړی سره شراکت نه کوي هغه انټرنیشنل برانډونه دي دوی په اسلام آباد کې زما په یاد چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شول خلک ووتلو د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځ ورځ جګړه روانه وه د پاکستان پر رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهده ده چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته پاکستان څوخ احمدونه لري امریکا ته یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو سکیورټي ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاستونه لوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
ټي ټي پی د دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خېلي کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوزي جنرالانو په خاص توګه فیض امیت ته غوښ راکړي چې دا غوی بیا د افغانستان د طریقي طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل
ګونه کله چې د پاکستان د افغان طالبانو د امریکای جوړه وشول نو هغه وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکای او طالبانو یو بل سره جوړه کول شوای نو غوی فکر کوم دغه حالات او ادراک دغه جنرالان په یدلو چې د ټي ټي پی بیرته په یو خطرناک شکل کې راتلل شي نو غوی د سولې کوشش وکړلو هغه کوشش ناکام شول او تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو او ما مخکې اځو کړو چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د هدا زیات د خپل ځان کار کول او سیاسي حکومتونه شاته پرې کېږي دوی سره مشورې نه کوي جنرالانو په خپل تر باندې دا کارونه کول او نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شي وي او په افسر اکثره موقع کې وي نه ناکامي سره مخامخ شو لدی عمل د ټي ټي پی سره خبري پیل شو په کابل کې خو پاکستان بیا هم دا توکو کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شلو یو نتیجه راوته وي دا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ترسیږي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کده شي ځین خلاصي ویل زندانونو شکا ترڅو د اعتماد او فزر امستکی واغه نه ناکامي سره مخامخ شول او اوس پوج هم وای چې مونږه اشتباه وکړل
یوسف زیس اخیری مبحث دا چې پاکستان خو په تیر شلو کالو کې په کناډا او په ځین نورو سیمو باندې توغندي اورول او دا سی په ښکارا باندې نه منل دغه یعنی نه رسنیس کوله مګر په دې ورسته دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی ویان خبری کړی دی دوی په خاره تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه وشت دي، یعنی په داسې شکل باندې چې بلې واد په خاوره باندې دوی برید وکړي. په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنۍ واکمن حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی یا خبره ده چې یو بلې واد په ملک باندې بمباری کوي او دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي جواب نشي ویلی؟ منظور می ده چې په نړیواله کچه باندې دغه سبریدونو د دغه ستیریو مخنیوي نشي کوی؟
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوه دی چې افغانستان انزوا ته تللی ده، سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري، نه کوم هیواد تر اوسه پورې، حتی پاکستان په خپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پیژني. په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نشه اچولی. پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدل او مطبوعات هم راوستو، خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو، هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کاوه، کله به پاکستان باندې په سلالانو می مومندو کې اوبری دوشلو په درجنو پاکستانی فوجان پکې مړي شو، اگر چا بری د امریکې وکړو او بیا هم د افغانستان لخوا وشلو، بیا پاکستان هم د نننه بریدونه کول. هغه وخت سیاسي حکومتونو هغوی په دې پیډلو چې دغه جنجالونه یو بل سره مسایل رامنځته کوي، د خلکو احساسات راپورته کیږي او یو ناورین رامنځته کیږي. اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده، دوی پاکستان قصدن غواړي یو بری دو کې په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه طالبانو راځي. افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري، چې کله دوی بریدو کې هغه کې د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدرد وي، هغه ټول له طالبانو غواړي چې اوس باید جواب ورکړي. نو له دې امله طالبان په فشار کې راشي په پاکستان خلاف یو څه اقدامات وکړي. خو فکر کوم چې پاکستان د بریدو نه کوي د لپاره چې تر څو افغان طالبان د افغانستان د خلکو تر دباو لاندې وي. زه فکر نه کوم چې دغه بریدونو په نتیجه کې دوی ټي ډي پي له منځه یوسي، او نه هم د ټي ډي پي مشرتابه کوي وجل شي. دا په دې معنی نه ده چې ټي ډي پي له منځه ځي، د ټي ډي پي یوازینی حل یو سیاسي حل ده، خو متاسفانه طالبان که د افغانستان او که د پاکستان او هغوی سره یو سیاسي حل ته رسیدل ناممکن دي.
ډیر زیات مننه کوم شنونکو او خبريال ښاغلی سمی یوسف زای، همدارنګه اسرار العالم مومند چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو درنو لیدونکو مننه چې د مسله سره خبرونه مو کتل. د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې دا پروګرام بیا هم کتلای شئ.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو، تاسو او د ازادي رادیو میلمه ته سلامونه وایم. اسمت ساروانیم. نن د ازادي رادیو په میلمه پروګرام کې له ډاکټر شیرولی سره خبرې کوم. ډاکټر شیرولی په جرمنی کې اوسي. لده مې وغوښتل چې په پیل کې په خپل ځان درو پیژني.
زما نوم شیرولی دی، کدا چې مخکې نوم واخستو. زه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې زیږیدلم، تر 1989 کال کې لومړنۍ زده کړې مې هماغه د وټپور ولسوالۍ متوسطه ښوونځي کې را پیل کړلې. تر دریم سم تر پایه پورې مې مالته زده کړې وکړلې. د لږ بعده مرغه چې دغه وخت د جګړو په پایله کې زموږ ښوونځی وسوځېد، زه بیا کابل ته راغلم. نو بیا پاتې زده کړې مې د کابل په خیرخانې مینه یو ښوونځي کې او د هغې وروسته د خوشحال خان لیسې کې شامل شوم او تر دولسم پورې مې هلته بیا زده کړې وکړلې.
مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ شئ، د پوهنتون د زده کړو راته وایست او خارج ته تګ په باره کې وایست، د هغه وخت راته وایست چې څنګه کونړ مو ډېر یادېږي، وټپور او کابل
یادېږي، خو ټول هیواد د سړي یادېږي. زما چون کونړ خو زیږېدلې مې پکې، هلته مې غلومړنۍ خاپوړي کلی دي، طبیعي ده چې سړي یادېږي. بیا د خپل ځواني وختونه مې، د نوي ځواني وختونه مې کابل کې تیر کلی دي، نو کابل مې ډېر یادېږي. په ټوله کې خو ټول افغانستان خو دغه دوه ځایونه چې دي، سړي چون هغه ژوند پکې تیر کلی ده، طبیعي خبره ده چې سړي ډېر یادېږي. خوانی یادونه په زړه راځي، دغه مې ډېر یادېږي.
کوم خاطره د هغه وختو در په یادېږي؟
د ژوند خاطرې خو ډېرې دي، خو زما په ژوند کې د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې چې وي، هغه چون یو لیلیه ښوونځی و، د ښوونځي تر څنګ زه همیشه دا ویمه چې خوشحال خان لیسه یو سیاسي مکتب هم و، او هغه څوک چې خوشحال خان فارغېږي ډېر کم خلک به وي چې یو سیاسي لیدلوري سره فارغ نه شي. هلته چون ډېر دوستان مو پېژندل، ډېر خلکو سره آشنا شوم، زما ژوند کې، زما شخصیت جوړونه کې واقعا ډېر اغېزه لرو. نو ډیر خوږی خاطرې چې لرم د خوشحال خان لیسې نه لرم چې هغه به هیڅ وخت کې یې نه شوه. د هماغه ټولګیوالو سره دوستانو سره تر اوسه په تماس کې پاتې وو. هغه زما د ژوند یوه ښه برخه ده د خوشحال خان لیسې کې زده کړې.
ولې تاسو له سیاست سره دا لیسه وتړله؟ سیاست سره څه ارتباط و؟
زه نه پوهیږم. د خوشحال خان لیسه سره دې چې زده کړو یو لیه خونځې او دغه لیسې جوړه خالته چې په لومړیو کې دا خو د کوزي پښتونخوا شاګردانو ته جوړ شوی، د قبایلو شاګردانو ته په ان وخت د خوشحال خان نوم ورسره تړل یو سیاسي سیوری هلته پروت و. که چا به وغوښتل که ونه غوښتل په طرف ته به یو سیاسي لیدلوري سره به واقع کېدو چې دا یو ناغوښتل شوی یو کار و چې هلته ډېر کم خلک پر خوشحال خان لیسې نه فارغېدل چې هغه د زده کړو تر څنګ یو سیاسي لیدلوری هم پیدا نه کړي.
بیا کوم پهنځي ته لاړی؟
د زما د زده کړو لړۍ چېرته دا واقعا د ډېرو خنډونو سره مخامخ وه. په لومړی دریم ټولګي په پای کې څلورم ته فارغ شوم چې کونړ کې مکتب دغه وخت فیصله مجاهدینو وسوزه او یو کال د زده کړو بې برخې شولو. ما بیا کابل ته راغلم، د ماما په کور کې مې اوسېدم. هلته د ژبې مشکل راته چې زه په دري ژبه نه پوهېدلم. ما باید زده کړې مې په مورنۍ ژبه، خو په کابل کې د زده کړو امکانات ټول ته برابر نه وو. نو ما مجبور وو چې دارت یو بل خنډ چې په دري ژبه زده کړې وکړم، خو هغه پر صورت یو کال دوه کال وروسته حل شو. بیا کله کې چې خوشحال خان ته لاړم، خوشحال خان کې دولسم ټولګي تر پایه مې خوشحال خان کې زده کړې وکړې. بیا فارغ د کونړ لومړی خان لیسې څخه شوم، په وروستیو میاشتو کې هلته لاړم. بیا نو د هغې وروسته عسکري ته لاړم. دا یو بل خنډ و چې زما د وړکتوب هغه ارمان چې کوم و چې زه به پوهنتون ویم، زده کړې به کوم، طب پوهنځی به ویم، بل یو خنډ ته را پیدا شو چې درې کاله بیا عسکري کې وم.
ولې عسکري ته ولاړی؟ په زور یې بوتلی که څنګه؟
عسکری دوره خو وخت کې مکلفیت و کنه، او د دې په څنګ کې هغه څوک چې د دولسم ټولګي څخه اتلس کلن فارغېدل باید عسکری ته تللی وي. یعنې دا چانس یې نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شي. هغه څوک چې د اتلس کلن فارغېدل نو باید عسکری ته لاړ شي. د عسکري نه وروسته بیا غواړي پوهنتون زده کړې وکړي. دا نو هغه
دوره په هغه وخت کې چې جنګ و د خلکو ته ډېره خطرناکه نه معلومېده.
ډېره خطرناکه. اوس ما خپله د عسکري دوره چې ده دوه کاله مې ما دې په خاطر چې عسکري دوره مې لنډه شي او زما زده کړو ته زر امکانات پیدا شي، ما په یو جنګي کنډک کې عسکري قبول کړل. یوازې دې په خاطر کوم علاقه له مخې نه چې زر جنگ سره علاقه لرم، جنگ مې همدا اوس هم بدې شي، تا وخت مې خوښ نه راتو. صرف دې په خاطر چې زر اخلاص شوم د عسکري نه، نو یو زه که عسکر شوم چې ډېره جنگي قطعه و کنړ کې، هغه کې مې دوه کال عسکري وکړل. بیا په وروستیو کې بیا کابل ته راغلم، پاتې یو کال مې بیا په کابل کې عسکري تېره کړله. واقعا خطرناکه دره ده، خصوصا هغه شاګردانو دپاره چې عسکري دوره سړی تېروي. نو ډېرو ته به دا معلومه وي چې سړی مطلق شړی د زده کړو څخه وړاندې کوي. بېته چې بیا زده کړو ډګر ته راځي، واقعا دا یو بیا سخت حالت دی چې څنګه بېته ځان عیارې د زده کړو سره. یعنی عسکري یو دوه کاله دوره، درې کاله دوره سړی د زده کړو بیخي لرې کوي.
تاسو ویل چې په یوه خطرناکه قطعه کې عسکر شوی، څنګه جنګ تجربه مو هم کړې ده؟
ډېر زه د جنګ سړی نه وم، خو زه اوپراتپي کنډکونه بیا ولته وته ویله. اوپراتپي کنډکونړ کې هغه کنډکو چې بس هرې جګړې کې بدا وو. زه بیا هرې جګړې ته خو نه یم وتلی، ځکه چې دلته بیا د کنډک په کتابت برخه کې مې، اداري برخه کې مې کار کاوه. خو بیا هم کله کله به جګړو تللو، خو چانس دا وی چې زه کله داسې سختې جګړې سره نه یم مخامخ شوی او داسې خطرناکه پېښه سره نه یم مخامخ شوی. خدای فضل.
یعنی کله په تاسې باندې هم حمله نه ده شوې؟
دی دا سوله د عسکري دوره کې خدای ډېر راضي. او داسې جګړه چې بیخي ژوند پکې دفکېږي، داسې جګړې سره نه مخامخ شوی. حملې خو ډېرې شوې دي. هغه وخت کې چې پر کونړ لاوتو، کونړ یې تخلیه کوو، ډاکټر نجیب الله په دوره کې کونړ تخلیه کېدو، به زمونږ کنډک دغه د لارې امنیت نیو. زه خپله هماغې کې وم چې د لارې په اوږدو کې شپو شو منګل تېرې کړل او د ډېرو حملو سره مخامخ کېدلو. د دې په څنګ کې کله چې کونړ کې وو، په ډېرو د غرونو په ډېرو جوګو څوکو کې زمونږ د کنډک پوستې وې، هغوی ته به منګه اکمالات کول یا بلته ورته کېدل نو هغه د وړو حملو سره ډېر مخامخ شو استو
چې عسکري مو ختم کړ بیا مو لمنانه کار څو یا مو زده کړو ته دوام ورکو کنه کار مو پیل کړ
نه عسکري چې ختم کړ زما چې د وړو توب نه مې دا هله وا چې زه نه پیګم چې ولې رات پیدا وکړ افغانستان کې هم دا د وړو توب ډېر هله هم دای چې بای ډاکټر شم ما سره وړو توب هم دا هله وا او پاندیله می ټول ژوند کوي زباید تیبي وېما بیا نو کله چې عسکري څخه فارغ شوم به هغه وخت کې یو قانون چې هغه څوک چې عسکري دوره تیر کړي نو د خپل د لسم یو لسم او د لسم د نمبر د اوسط لمخې کولای شي 15 ته لاړ شي نو که چا اوسط خو کولای شي به تیب ته لاړ شي بیا نو زه پاندغه ډله کې چې د نمبر اوسط مخو نو به تیب 15 ته ورکړم به تقریبا څلور سیمستره به کابل تیب 15 کې درس ویو چې به دا بل جنجال لاغه د مجاهدینو د خپل منځوي جګړو جنجال لاغه به را نزد کړی ګټکانې کړي
بیا چې د مجاهدینو دوره راغله او کورنۍ جګړې پیل شوې تاسو څو وکړل پاتې شوی او که مهاجر شوی
نه تر یو وخته پورې خپلته وو بیا نو هلته خو داسې نه وای چې زده کړو امکانات هلته ورک شو کابل کې د جګړو په پایله کې هلته د ژوند امکانات هم سخت شولو بیا نو زه د خپلو کورنۍ سره بیا جرمني ته راغلو دلته چې زما مشر ورور یو بل ورور مې ماماګانې پخوان هلته جرمني کې اوسېدله بیا نو زه او زما پلار او کورنۍ دا بیا جرمني ته راغلو نو
تاسو ډاکټر یاست جرمني کې طب ته ادامه ورکړه
هو نو بیا لکه مخکې ما ویل چې دا زما رس د کو لړۍ سم ارزل یو خند ته جوړ شوې یو د غر په څیر خند به ته په یو ډول معنی حل شوې دلته چې راغلم وخت یې شو یو خپله ته ضرور دا او چې څوک چې زده کوي باید د پنا سیاسي پنا اسناد ولري هغه قبول شي بیا د څو مودې وروسته دا ماته سیاسي پنا قبول کړاله نو ماته امکانات چې زده وکم بیا نو یو څو د ژبه کورسونه وروسته بیا مې د ژبې امتحان ورکو دا غیر نورسته بیا مې دلته د بون پانتون په تیپونځي کې د لومړي سیمستر نه بیا شروع وکړل نو مطلب هغه څلور سیمستر چې کابل کې ما ویلی وو هغه یوازې د دې د دولسم د یو فارغ د انډول سره برابر شول او ما کولای شو چې د لومړي سیمستر نه تاسو ډاکټر وکړم نو بیا ما وویل چې د کابل د بون پانتون کې مې تیپونځي پیل کوو زده کړې به ته پوزیر سره به دلته به وکړو به دلته فارغ شوم
دلته د پټې په جرمني ژبه هم ته لوستل درته اسانه او سختو
ډېر سختو اند وخت چې یو وخت کې چې نظم د وړکتوب هله ورا سره زه به پیدل ما چې کدا هله لته لگا کار او ته ونکم ما بټول جون وزوري زکه مې پیل کو زکه دغه د څلور پنځه کاله شړ ګرځېدو بیا دلته پردی ژبه واغم ژبه په داسې لیول سره باید زده کړي چې په انتونیز د کړي په وکړي دا واقعا ډېره سخته وه زما لپاره لومړی درې څلور سیمستره واقعا دونه سخت و چې کله کله اوس مرا په یادېږي چې ما به د کتاب د زده کړو لپاره ډکشنري څنګه کیښې وه او د هر جملې لاندې به مې په پنسل باندې د هغې معنا لیکلې وه د طب مواد د ډاکټر لپاره دونه ډیر دي چې دا هر ټکی به پښتو کې معنا او تلیکې دا واقعا زما لپاره دونه سخت و چې په هغه وخت کې یو خو زما شخصي ژوند کې متغیر راغلی و دغه وخت و چې زه دوه اولادونه پلار شوی وم مېرمن مې وه کورنۍ مې وه په ان وخت کې پردي ژبه زده کړې نه دا واقعا ډیر سخت وخت و داسې وخت راغلی چې ما به حتی په جمو په بیرون نوم راوتله کله بیرون راوتم دا بیرون صاحب راته ناشنا معلومېدله یعنی ډېر سخت انسان دا وخت معلومېږي چې کله په پردیو ژبو زده کړې وکړي او ته معلومېږي چې څونه سخت را او څونه لوی غنیمت دی چې په خپله مورنۍ ژبه سره زده کړې کوي دا یو لوی غنیمت دی چې چاته میسر وي
په څومره وخت کې هم ژبه زده کړه او هم مو تپ بشپړ کړ
ژبه خو ما یو څه دلته چې راغلم یو کال دو کال پورې شخصي د څه متواتر ډول باندې نو خو په شخصي کورسونه کې مې ژبه زده کوله دا غوښته وروسته به یو شپږ ماشینه کورس و چې هغه دلته یو بنیاد دی د اوټوبینه کې شتفتو په نوم باندې چې دا د محصلینو او د هغه خلکو لپاره دی چې زده فکر کوم چې د لومړی د دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوی دی او تر اوسه پاتې دی چې دغه ډول محصلینو سره مرسته کوي دا هغه یو ژبه کورس شپږ ماشینه کورس و هغه نو کورس چې هر ورځو دغه شپږ میاشتنی کورس نو ورسته د امکانات پیدا کړل چې زه ځکه د پانتون لپاره زما یو شرط دا و چې زه باید یو امتحان د پانتون لپاره د پی ان ڈی ایس په نوم جرمنی کې ورته ویل چې دا پی ان ڈی ایس امتحان باید زه کامیاب شم پکې بیا نو زه کولای شم چې زده کړه وکړم. نو دغه کورس نو وروسته مې تقریبا شپږ میاشتې منظم کورس او تقریبا یو نیم کال وقفه‌ای او نامنظم کورسونه مې ویلي وو.
تاسو په افغانستان کې هم د زده کړو تجربه لرئ او دلته په جرمنی کې هم، تفاوت په څه کې دی؟ یو خو به شاید دا تفاوت شي هر څوک پوهیږي چې دلته امکانات ډیر دي، ښې ودانۍ دي، برق شته، ګاز شته، اوبه شته، هر څه شته، په ژمي او په دوبي د تودولو سړولو وسایل شته. دا مې منظور نه دی. د تدریس په طریقه کې په شیوه کې څه توپیر شته؟
کوم څه چې ما د افغانستان کې طب پوهنځي او دلته د طب پوهنځي په منځ کې دا توپیر لیدو، یو خبره دا چې دلته د لوړو زده کړو په برخه کې محصل لپاره یو څه ازادي ډیره ده. مثلا دلته د هر مضمون لپاره ته باید هغه شیان وکړې او معین وخت یې ته ټاکلی چې دغه وخته پورې ته منظم زده کړې کې، نو دغه مضمون کې باید امتحان ورکړې، د هغې لپاره مخکې ځان ثبت کړې. په افغانستان کې دغه سیمستر و چې بس دغه سیمستر کې باید کامیاب شي، که یو کې ناکام شي نو پاتې کېږي. دلته نو یو مضمون کې ناکام شي کولی شي هغه مضمون بېرته تکرار کړي، نه ټول سیمستر. د دې په څنګ کې درسونو ته تګ په افغانستان کې دغه د ډېر سخت ونو، مطلب باید ورغلی وی که فرزن یو معین وختونو وخت غیرحاضري نه ډېره شو ونو بیا مشروطېدل سره. دلته بیا دا ازادي شته چې کولی شي زده کړې په کور کې ځان آماده کې اطمین ده چې هلته لاړ شي، یو څه دغه ازادي لري. نور نو د موادو او هغه د امکاناتو مسائل چې خو طبیعي ده چې د هر هېواد هغه د اقتصاد پورې اړه لري، دلته سره امکانات دي هلته هغه نشته. خو په هغه سختوالي کې د افغانستان طب چې وو د دې ځای د طب نه آسان نه وو، هغه واقعا هر څه ډېر سخت رانیولي وو. دلته بیا لږ یو څه ازادي لوړو زده کړو نه یوازې طب کې، په ټولو پوهنځیو کې یو څه ازادي شته چې سره خپله ځان عیارولی شي زده کړو سره. کور کې ښه زده کړه کولی شي، هلته ورځي، کتابخانه کې ښه کولی شي. دا د محصل لپاره یو ازادي ده. په افغانستان کې باید هلته لاړ شي سړی هغه درس ته او مضمون ته. دغه تفاوتونه په درسي موادو کې هم هلته په معینو برخو کې ډېر سخت بیا رانیول. فرزن د اناټومي په برخه کې مطلق ته مجبوره وي چې ټول هغه واړه واړه ساختمانونه پرند اړوکو زده کړي. دلته دې ته ګوري چې دغه څونه ضرور دی چې ته زده کړي دغه واړه ساختمانونه، څونه دغه په دغه کې رول لري په طبابت کې، د وجود په وظیفوي برخه کې څونه مهم دي، هغې ته په کتو سره هغه مهم نیسي. دا یو څه تفاوتونه دي. نور سره کولای شي چې د افغانستان کابل ته پونځي چې واقعا کم درسي سیستمونه واقعا اسان سیستمونه نو او خو په نړیوال شاندار نه برابر تقریبا دا چې امکانات چې د بیل خبره و.
تخصص مو په کومه برخه کې دی؟ طب هم ډیر پراخ علم دی.
طب نه خلاص شوم، بیا مې کار په جرایي په برخه کې کار شروع کړ. دلته به سیستم داسې راقواعد داسې دي چې ته باید شپږ کاله یو برخه کې کار وکړې، د هغې نه وروسته چې خپل هغه معین مواد هغه چې مخکې نه ورته ټاکل شوي دي هغه باید پوره کړې، او ته بیا کولای شې چې د تخصص لپاره امتحان ورکړې. نو بیا ما د جرایي برخه کې مې د خپل شپږ کاله کار چې موږ د هغې نه وروسته بیا عمومي جرایي کې لومړی تخصص واخیستو. چې عمومي جرایي کې تخصص وروسته بیا نو پنځه کاله وروسته بیا کولای شي نور تخصصونه هم واخلي. بیا دویمه برخه کې دویم تخصص مې بیا د په بطني جرایي کې یا د ویسرال سرجري چې ورته وایي دغه کې مې بیا دویم تخصص خپل واخیست.
اوس خپل شخصي کتن ځای لري او په کوم دولتي روغتون کې کار کوي؟
نه، د پانتونه چې فارغ شوی یم په یو روغتون کې مې کار کوو، او تر هغې نه تر اوسه پورې ما روغتون کې کار کوم. ځکه دا زما د تخصص برخه داسې ده چې کتنځي کې امکانات یې کمې، ځکه دا لوی عملیاتونه یو هغه په کتنځي کې نه کېږي. نو او که غواړي چړی مخکې لاړ شي دغه برخه کې، نو بیا ښه دی چې په روغتون کې کار وکړي. نو زه اوس هم په روغتون کې کار کوم، کتنځی نه لرم.
ځینې وایي چې د ډاکترانو کار ډېر سخت دی، شپه ورځ باید کار وکړي، وخت معلوم نه دی. له دې دلکه ځینې شکایت لري. تاسې څنګه
دغه دنده چې څوک انتخابوي او راضي وته، نو دې باندې باید لومړی باید پوه شي ډاکتر دنده سره کوم عادت لپاره کار کوي. نو دا ډاکټر وظیفه هم دا ده، شخصي ژوند چې دی سخت دی پکې، یعنی شخصي ژوند تقریبا اخیستل شوی دی، واقعا ډېر کاری، ډېر کم وخت چې ته په کور کې آرام کینې او ته دایرې چې ته کوم مریض لرې، نور نو یا نوکری یا روزمره هلته کار ته ځې، او که په کور کې خپله ماته داسې چې نو کېدای شي هر چا سره فرق ولري، چې کور کې کم داسې ساعتونه راځي چې سړی په خپل یو مریض باندې فکر نه کوي، په یو موضوع باندې فکر نه کوي. نو واقعا شخصي ژوند لپاره سخت کار دی، ډېر کم وخت سړی لري، او بیا خپله زه نه پوهېږم نورو هېوادونو کې به څنګه، خو خپله په جرمني کې دا سیستم یې داسې جوړ دی چې طبابت برخه کې طبیب واقعا ډېر مسؤلیتونه لري، او دغه دا سیستم یې داسې برابر کړی دی چې ته باید دغه سیستم سره لاړ شې، که پاتې کېږي ته نو بس هر سره باندې بار کېږي، نو تیز تګ ورسره په کار وي، او تیز تګ تا نه غواړي، او دغه تیز تګ سره ځان عیارې. نو واقعا سړي نه شخصي ژوند چېرې دا ته نیمګړی کوي.
دا خبره صحیح ده چې وایي د جرمني خپل خلک ډېر نه غواړي چې ووایي، ځکه چې دغه مشکلات چې تا ته مرته اشاره وکړه، دغه مشکلات ویني وایي لګون د مبارک
و دا ورسته په خو غوډه شو چې دلته طبابت چې ولکه افغانستان کې چیرې هغه ده جوګو دغه نو تکاتو هرچا وختل چې دغه برخه خو وس دغه ډیر کول راورسته دا ځوان نسل چې دوی کم دی د نو غاړي چې طبابت خپل ژوند دونه سره مسروب ساتي، او هر یو په دې چې د ژوند د پاره د پیسو پیدا کېدو لپاره نورې ساحې پراخه شترې د تحقیقاتو برخه کې د اقتصادو برخه کې، نو وای چې اسانه لارې ولې نه لټو چې خپل ژوند دونه صف کوم. واقعا ځوان قشر کې دغه فکر اوس پیدا دی چې کم طبابت لري، دلته چې اوس په روغتونونو کې مونږ ګورو تقریبا د هر روغتون کې زه چې کوم روغتون کې تجربه لرم، نو تقریبا لومړی نه ډیر ډاکټران چې دي خارجي.
یو دلیل شاید دا وي چې د طب زده کړې ډیر وخت غواړي، کلونه یې ډیر دي، او تر څو چې دومره څوک لوی ډاکټر کیږي تخصص ترلاسه کوي باید ډیر کلونه درس ووایي. شاید ځینې خلک به نه غواړي چې دومره ډیر درس ووایي، غواړي چې وار له وار د کار بازار ته ووسي، دا خو به دلیل نه وي.
یو دغه هم یو دلیل کېدای شي، خو خپله دغه سخت مسلک چې ژوند تقریبا نیمګړی کوي، او د ځوان نسل خو ژوند تر مهمې چې ژوند هره برخه کې ژوند نه خوند ورخي. دویمه برخه هم دا عمده دلیل هم دی چې ډېر غواړي چې زر بازار ته وځي او خپل ژوند عیار کړي، او دا د طب اوږده زده کړې او بیا دغې نه وروسته چې هغه حتی رسېږي چې د په هغه برخه کې مخکې ځي، نو دا یو واقعا ډېر اوږد وخت غواړي. او اوس خو بازار دونه پراخه شوی دی د زده کړو برخه کې، او دونه پراخه دی چې خلک نورې لارې لټوي. زما خپل زیو ما ته خپل باندې انتخاب وکړه، نومریم خوی د خو مکتب څخه فارغ مالکتب به دغه یو دلیل دا چې زه ولې باید وکاله دلته زده کړو، خو به دغه را شو ولې پنځه کالو کې مخکې از دوه کالو مخکې باید کولای شم چې کار باندې شم او ماش ولرم او ژوند جوړ کړم، ولې وکاله باید انتظار وباسم. نو هم دلیل ته هغه په بل بحث کې زده کړو شروع کړل مستاسو خبره سړي دا یو دلیل کېدای شي.
بله، تاسو په روغتون کې کار کوئ او جراح یاست، تر اوسه پورې مو افغانان هم عملیات کړی دي؟
و یا څو تنه خو کم راځي، کم ځکه چې ما بخوا کار کوو هلته څو تنه افغانان سره مخامخ شوم، یو زمونږ د یو ازاره هیوادوالو تصادفي زه سره هلته مخکنه هغه پوښتنه نوې راغلی وو، یو مورکۍ وه، نو هغې ډېر سخت تکلیف یې لرو، د خپل زوی سره په یو کوټه کې خبرې کولې، ما له خبرې واورېد، بیا ورغلم، بیا چې معرفي شو نو بیا هغه ټول تداوي د هغې ما په غاړه واخیستله، خو علاج هم صحیح وشو، سخت تکلیف مو نو به ډیر خوشاله د زمر لپاره د شو لکه اغه احساس چې سره وای چې زه خپل بازار لپاره ملک ته لګا څو وکړل نو ډیر مریضان راغلي چې علاج مو لکه له خدای زمر لپاره خدغه چې زه د هوادوال التین مو دغه تداوی کوم او هغه د سوالت کې و چې سخت مریضي او هغه روغ شو نو ډیر مې زړه کې واقعا د مریض پاتې او تر اوسه پورې دغه مې تصادف چې زموږ روغتون ته راغلی و.
بله تاسو ویل چې خوشاله شوي چې د تداوی مو وکړای یا دیدی په مجموع کې کله چې عملیاتونه کوي او کامیابی شي څنګه احساس کوي؟
د تداوی مجموع کې حجرایي د څه مسلک کې چې زیتره د عجل په خسر سره کار لري یا دا کاجل مې د سپیخي چې ک علاج وکي مریض تداوی کیږي کوي نه کې کې د شرمنځ لا شو یا کې د ست په جرای په عمل کې د امکان شته چې خطر ته پیدا شي نو یو څه دا به کله چې مریض صحیح تداوی کیږي د هر جرای عمل نو ورسته سړی د خوشاله احساس کوي او دا واقعا ځکه دا احساسوم چې کله څوک کار کوي که زه ډېر د ورځې راغلی چې پرځن پنځل شپاره ساده کار ما کړی دلته ما سړتیا احساس نه دی کړی یو کېدای شي دغه چې د هر علاج نه وروسته ته یو احساس پیدا کوي تا ته انرژي درکوي بې کله سړی کور ته راځي او کور کې څملي بې پیږي چې څونه سړی مو څونه مې وجود تیکه تیکه دی هلته دا احساس نه کوي او ځکه کومه یو علت دا دی چې د هر علاج نه وروسته سړی یو انرژي اخلي او دغه احساس واقعا ډېر خې احساس دی چې سړی در مریض نه وروسته سړی دا احساس چې اوس ما د انسان ته کومک مې سره وکړو ژوند مې وله وژغورو نو دا جرایي کې دا همیشه سره دی چې ډېر عاجلې کېږي خو د هر علاج نه وروسته دغه د خوشحالۍ احساس چې دی دا هر جرا سره
وروسته پرې مو په دې فکر کړی دی چې یا مو عملا داسې کار کړی دی چې خپل تجربې په یو شکل سره خپل هیوادوالو سره شریک کړي.
کرکټ ته مې دا دلته ژوند کوز مونږ په ټول پام دی هله کې دا ژوند تیر شو چې ارز چې زړه کوم نو باید افغانستان ته لاړ شو زوم په کورانه کې چون دا ډاکټر لګ ډیر دی یو زما کشرورم دی هغه د زړه د ناروغي په برخه کې متخصص دی دوی د ما زمونږ ټول هله بم دا وی ټول باسونه به کوټ کې بداو چې زمونږه ترمنداو چې کوم افغانستان کې وکول شي یو وړوکه خو یو تخصصي کلینیک چې د الماني سټانډرد باندې برابر وي دلته جوړ کو د لپاره پروګرامونه برابر کړل راته ازمکم زما مشرور دغه تجارت په خکه کې کار کوي نو هغه د ازمکم واخستله نو مونږه د مهله وچالت به یو کلینیک جوړو او د کلینیک په څنګه کې چې د ناروغانو تداوی کوي د په څنګه کې مونږ یو د ځوانو ډاکټرانو لپاره یو تربیوي د عملی روزنې یو څنګه هم جوړو لبدا مرغ تر اوسه خو د عملی نشول حالات کله افغانستان کې ثابت نه دی بس تر اوسه پاتره او کله کله خو راځدایي را پیدا کیږي د جرمني کې ترکان ډیر ترکان ژوند کوي نو هغه هر کال دا وایي چې دا کال کار کومه بل کار ته به نور زما ترکیه ته تل بس هلته یو وړوکه بزنس به شروع کوم ژوند به کوم به دا هر کال باندې چې وای دا کال زما اخر جنازه لاره شي نو کله فراز زاویره پیدا شي چې د څه وخت راونه راشي چې د دې هیلو سره یو ځل موږ جنازه افغانستان ته لاړ شي او دا هیلم د سمړې پاتې شي تر اوسه پر خو دا درش په انفرادي ډول باندې الته له بازو ملګری د زمو سنفین دي دا غي سره خپل تجربه شریکه و همشه زره زو تماس کما همشه باسونه کوم دغه برخه کې خوب د رسمي او منظم ډول باندې تر اوسه له بده مرقدا کار نه شو خپل انفرادي ډول باندې مونږ ډیر ملګری دي الته مونږ همشه سره په تجربه او بل سره شریکه و هغه مونږ سره خپل اپټیخو قصې کې مونږ هغه ته کې چې څه باید وشي کوم پر مخدوونه راغلي دي کومه مرز باید څنګه علاج شي دغه دغه په انفرادي ډول باندې تقریبا واته ملګری زمونږ ته دي په کابل کې او په جلال آباد کې هغه سره همشه په تماس کې مونږ دي
ورکړه جرمني کې په ټولو اروپا کې ډیر زیات افغان ډاکټران دي مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې د سیو پلان مو درلود خو بیا عملی نشو کدا په ګډه تاسو یو روغتون جوړ کړئ تاسو ته معلومه چې زموږ وطنوال ټول ډیرو معمولی ناروغي لپاره پیښور کې چې یو هم څه دي لیکن یو بل طریقې هم ده چې کدا نیکویږي مثلا کتاب ورته تالیف کړئ یا ورته یا د واتس اپ ګروپونه یا د ځینو پانتونونو ته لدې ځای نه لیکچر ورکړي چې ځینې ډاکټران دا کار هم کوي.
بالکل دې باندې فکر وکړم. ما یو څو کتابونه د ژباړې لپاره چې ماته ډېر مهم ښکاري چې بیر کلی دی په یو کتاب مې کارم شروع کړی دی، خو دې وکړي چې وخت را سره یاري وکړي او دغه ژباړې برابر کوم سره دی چې لکه ډېره سخت دی، ځکه چې هلته چې چا افغانستان کې طب مکمل ویلی بیا هغه طبي ژبې چې دا یو خو هغه لاتیني ژبه یو هغه طبي ژبه چې روزمره کارول کېږي هغوی ته اسان دی. په یو کتاب مې کارم شروع کړی دی دغه برخه کې ما فکر هم کړی دی کاری دای دا اوس کوم ګروپونه چې جوړ شوی دي زما په نظر باندې دا نه کار زه غواړم چې هم یو څه زم فعال شم چې هلته په انتونونو کې پزر سره وکولای شي چې داسې ګروپونه سره جوړ کړي چې یو بل سره تجارب تبادله کړي. دا ډېر نه کار دی هلته لیکچرونه ورکړي د نوو پرمختګونو په هکله باندې، نو دغه باندې زما فکر دی او زما هم ډېره علاقه ده دغه برخه کې چې دې برخه کې په یو ډول باندې فعال شم او دغه روابط پیدا کړم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش سات.